بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې پر طالبانو د فشار راوړو خبره کوي. دا موضوع مې په کاناډا کې میشت د سیاسي چارو له کتونکي ډاکټر منیر سره شریکه کړې.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تېرو شلو کالو کې فشار راوړی و.
د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ بیا دا وړاندیز لري.
I think what it's important now is that
هغه چې اوس مهم دی دا چې په کابل کې هر نوې جوړیدونکو حکومت باید ټول شمول وي.
په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه خلک شکایت لري.
طالبان نه په دې اسناد پوهیږي او نه د چا اسناد ګوري، او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري.
تر اتنی مو په چو وروسته دا بحث لرو چې کابل بی واکمن دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي د کابل له هوایي ډګره د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. ترکیې له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي، او د پاکستان په بلوچستان کې چینایان ټپیان شوي. بشپړ خبرونه. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي، او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحد ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
لا افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه، زه څه نشم ویلی. خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت ته ترلاسه کولو هڅه کوي، دی او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي چې وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. پر ښاغلي بایډن او اداره یې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوه، سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې. ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي ټولنې غوښتي دي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدراعظم کاریاکاس میتسو تاکیس سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې څپې پر وتلو متمرکز وي وکړې. د ترکیې د ولسمشر دفتر د ښاغلي اردوغان په وینا ویلي کله افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونیول شي، نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې څپې د وتلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې کلک تدابیر نیولي، له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران له لارې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې به نږدې د 2015 کال تجربه چې په ترڅ کې سلګونه زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کښتیو کې له ترکیې څخه یونان ته لاړل تکرار شي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو یو پناهځای جوړ کړی وای، د دې مرکز د افغان کارکوونکو او د هغو د کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونوځي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاول پن فارټنګ چې 22 کاله د بریتانیا په سمندري ځواک خدمت کړی او په 2016 کال کې د هلمند په جګړه کې هم ګډون کړی، په کابل کې د زیژون په نامه د حیواناتو د ساتنې مرکز جوړ کړی دی چې د دریو ښځینه وترنرانو په ګډون ټول 15 کارکوونکي لري. ښاغلی پن فریټنګ ویلي چې غواړي دا کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي په بریتانیا کې د کډوالو په څیر ومنل شي، ځکه د ده په وینا شایي طالبان پر دې مرکز ځکه برید وکړي چې د بهرنیانو د مرستو په پیسو جوړ شوی. د طالبانو ویان په دې اړه چې آیا افغانان په بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې کار ته دوام ورکولی شي که نه، د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د بلوچستان یالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وای چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلي پر موټر د انتحاري بریت په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې بریت کې چنایي وګړي برسېرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچانو ازادي غوښتونکي غورځنګ منلی دی. د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پر مسمومیدو د یوه کال د اوښتو په ورځ بریتانیا د روسیې د استخباراتو پر یو شمېر ایجنټانو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا دا اقدام وروسته له هغه کوي چې ماسکو د ښاغلي ناوالنی په مسمومیت کې پلاس لرلو تورن شو او سخت انتقادونه پرې وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل پر هغه وو کسانو بندیزونه لګول شوي چې ویل کېږي د روسیې د استخباراتو ایجنټان دي او د ناوالنی د ترور په هڅه تورن شوي دي. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د وړم کال په پرتله د 1014 کلونو ترمنځ جنو په ودونو کې په سلو کې 1.5 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دي چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 1.399 جنو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې څه باندې 28000 و. په ایران کې د واده قانوني سن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسله د مهم مسلې په توګه یاد کړه. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. ازادي راډیو په منځني سپد 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته شنو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهمه نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغل بایدن زیاته کړه چې له وی اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 14000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپلو متحدانو سره پر طالبانو څرنګه فشار راوستل شي، دا پوښتنه مې په کاناډا کې د سیاسي چارو لمیشت کارپو ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو 100 کالو کې فشار راوړی وو. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زنداني کړل. نو دا دندانو فشار نو ته دین نور بل کوم فشار به وی
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نکي د خلکو حقوق ورنکي د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونکي او یو داسې حکومت جوړ نکي چې په هغه کې مختلف افغانان ځانونه وویني نو ممکن دوی هغه مرستې طالبانو ته ورنکړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلی دی چې څه باندې 400 میلیونه ډالر چې ټاکل شوی وه روانونه یې طالبانو ته ورکړي هغه یې درولی دی. دغس فشارونه
که چیرې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یو لارې چاره به ګوري. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به ګاونډي هېوادونه او حتی لویدیځ اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملوکی. دا فشار هم که چېرته په طالبانو باندې راوړي دوی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د هغو د خپرولو او د قاچاق په لورې پورې وهي.
که چېرته همداسې وشي چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته کیلې ته مخه کړي خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېره مهم د طالبانو هېڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. داسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هېڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي او طالبان هر کار کولی شي. په تېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
له ښاغلي منیر احمد څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته د افغانستان په اړه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د فوق العاده غونډې جزئیات تر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1000 او 15090 مندل شي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradu.com کې هم اوریدل شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو فوق العاده آنلاین غونډه کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تشدد پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې شخ وکړ چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل چې په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یو حکومت ته جوړېدو غوښتنه کوي او په دې برخه کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونۍ فوق العاده غونډه کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو پر هڅو بحث وکړ چې غواړي له دې هیواده ووځي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته پر هغو پریکړو رڼا واچوله چې د بهرنیو چارو وزیرانو بحث پرې کړی و. هغه ویل له افغانستانه د ناټو د غړو هیوادونو او د ناټو د متحدانو د وګړو او هغو افغانانو چې له دوی سره کار کړی د سلو عملیات لومړیتوب لري. ستولتنبرګ وویل په غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د ناټو د چلند په اړه هم بحث وشو او زیاته کړه د ټولې نړۍ سترګې هغو کسانو ته دي چې اوسمهال په کابل کې واکمن دي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې تشدد سمدستي بند کړي او د ټولو افغانانو که ښځې دي که نارینه یا ماشومان اساسي حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ اسلام آباد ته د افغانستان د سیاسي تنظیمي مشرانو د سفر او د افغانستان پر راتلونکي کې د پاکستان د ونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي.
I think what it's important now is that
هغه څه اوس مهم دي دا چې په کابل کې هر نوې جوړېدونکې حکومت باید ټول شمول وي او هر څه چې له دې یو بهیر سره مرسته کول شي مهم دي.
ستولتنبرګ په کابل کې د نوې حکومت په جوړولو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او ویل پاکستان په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري ځکه د په وینا هم د افغانستان ګاونډی دی او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. هغه زیاته کړه پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل کوي. ستولتنبرګ وویل د ناټو د غړو د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه بله غوښتنه دا ده چې باید افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي.
Ministers agreed that we will not allow
د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ناټو به تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ وکړي. ناټو پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په ځواب کې په افغانستان کې شکیل شوه او له افغانستانه په تیرو 2 لسیزو کې د ټلوالي پر غړیو هیڅ راز حمله تنظیم نه شوه. دا بریا باید په همدې ډول خوندي وي.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناټو له افغانستانه د وتلو په خطرونو پوهېده خو د ده په وینا د افغانستان د سیاسي او پوځي مشرتابه او د افغان پوځي ځواکونو د سقوط اټکل یې نه وکړی. د ناټو عمومي منشي وویل خورا زیات درسونه شته چې ناټو یې باید د افغانستان له قضیې زده کړي او زیاته یې کړه چې دی په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه په پام کې لري.
د ساجر رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې لداسې افغان سره شغیدلې یو چې د کابل په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ټکر دننه تللی دی او انتظار دی چې بهر تلاړ شي. دی د خپلو ستونزو کیسه کوي. خو مخکې تر دې چې دغو څرګندونو ته مخه کړو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسوګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
پولیټیکو خبرونه لیکي د طالبانو بیا واکمنې دل د ولسمشر بایدن په بهرنۍ تګلارې کې د لومړي بحران نشه ده چې د دواړو مخکښو ګوندونو له لوري پرې انتقادونه کیږي. خبرونه پوښتنه کوي له افغانستانه په ناکامۍ د امریکایي ځواکونو وتل به په امریکا کې سیاسي بحثونه تاوده کړي که به اوږدمهاله سیاسي اختلافونو ته لار هواره کړي. خبرونه لیکي یو لور ته په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د ژغورنې پر سر اختلافونو ته لمنه وهل کیږي. بل لور ته دا بحثونه کیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا د اوږدو جګړو سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلې دې پریکړې دفاع کړې چې له افغانستانه خپل ځواکونه ایستلې دي. د دوشنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل امریکایی ځواکونه باید په یوې کورنۍ جګړې کې چې افغان ځواکونو پکې جګړه نه کوله ونه وشل شي. د لویدیز بلې خبرونې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل د هوایي ډګر یو عکس خپور کړی چې یوې خواته افغانان ناست دي بل اړخ ته امریکایي سرتیری ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي په تېرې یوې اونۍ کې زړه بښنونکي تصویرونه خپاره شول چې افغانان د طالبانو د واکمنۍ له ویرې له کابله په وتو دي. د لاس انجلس ټایمز په باور امریکایان تر دې ډېر پوره وړي دي چې له دردېدلیو افغانانو سره خواخوږي وکړي. ورځپاڼه کاږي د هغو کسانو په ډله کې چې ژوند یې له ډېر خطر سره مخامخ دی هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناټو سره کار کړی دی. د بشری حقونو فعالان، د بشری حقونو مدافعان، اکادمیک کسان، خبریالان او د اقلیتونو غړي دي. د ورسپانې په باور ګڼ افغانان هڅه کوي چې هغه اطلاعات له منځه یوسي چې د دوی له پخوانیو فعالیتونو سره ارتباط لري. خو هر څومره چې دا کسان په افغانستان کې ډیر پاتې کیږي د ژوند خطر ډیری شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو وروسته تر دې چې د یکشنبې په ورځ کابل ونیو د هغو کسانو په ګډون چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی دی عمومي عفه اعلان کړه. بلې ورځپاڼې ګارډین به لیکلی دی چې ولسمشر جو بایدن تر فشار لاندې دی څو د هغو افغانانو د ویزو د ورکړې چارې ګړندۍ کړي چې د تیرو دو لسیزو په جګړه کې په افغانستان کې له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سلګونو زره افغانان د ژباړونکو او موټر چلوونکو په ګډون د خپلو ویزو اخیستو ته انتظار دي چې کله به یې نوبت راورسېږي. دوی خپل امنیت ته اندېښمن دي او غواړي چې ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. ګارډین لیکي په بریتانیا کې له صدراعظم بوریس جانسن څخه هم غوښتل شوي دي چې د هغو افغانانو غم وخوري چې له بریتانیاوالو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د هغو افغانانو د ایستلو لپاره یې چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی د ویزو د ورکولو په برخه کې د مامورینو شمېر زیات کړی دی. د راپورونو له مخې دا بهیر له خنډونو سره مخامخ دی ځکه چې بیروبار دی او خلک د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لاره باید د طالبانو د تلاشیو له پوستو تیر شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د امریکا متحده ایالات او ناتو د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر لالاري له افغانستان خپل اتبا او د غراس هغه افغانان باسي چې له دوی سره په تیرو دوه لسیزو کې کار کړی دی. خو ډیر افغانان فکر کوي چې بیا اسنادو بهر ته تللی شي او له همدې امله د کابل نړیواله هوایي ډګر ته مخه کړې ده. محمود نورزی یو له هغو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په ننوتو بریالی شوی دی. له ده به واورو چې څرنګه وتوانید چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي.
لس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته وویل شو چې ته عاجل هوایي میدان ته ځان ورسوه. نو ما ځان تیار کړلو، حرکت مې وکړه د میدان په طرف. میدان ته چې راورسېدلم ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاو نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی و او ورته ویل شوي وو چې تاسې ځانونه هوایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان وو چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل، د هغې 50 چنده اضافه داسې خلک وه چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل او بس یوه هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي، ورته سفر ورکول کېږي او تیاری ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه، د اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چاته، طالبانو تنظیم نشو کولی د باندې دروازه کې وه هلته کولی کول. په دې خاطر چې وکولی شي خلک تنظیم کړي نو د مرمیو د ډزو نه استفاده کوله، کلشینکوف ډزې کولې، په داسې حال کې چې هلته ښځې وې، مریضان و، واړه ماشومان و، ډارېدل، ژړلې. نو ما فقط هم دومره دوه ساعته تقریبا درې ساعته وخت مې درلود چې زه خپل بایک راواخلم، خپل اسناد مې راواخلم، نور مې د میدان په لورې حرکت وکړ. تقریبا څلور بجې مازدیګر زه هوایي میدان ته راورسېدلم. ډېر لږ پاتې وو چې ما خپله لور مې یعنې بیخي د لاسه ورکړم. ما خپل بایک کوم کالي مالی مې هم چې ځان سره راوړي وغیرا نه پاتې شول.
تاسو ویل چې هر څوک روان دی د میدان خواته، آیا طالبان او همداراز داسې مې اوریدلې دي چې امریکایان هم هلته د خلکو اسناد ګوري، هغوی هر چا ته اجازه ورکوي که نه یوازې هغه خلکو ته چې اسناد لري؟
طالبان خو هر چا ته اجازه ورکوي. طالبان نه په دې اسنادو پوهېږي او نه د چا اسناد ګوري. طالبان 100% چې هر څوک دروازه کې ولاړ دی اجازه ورکوي، او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري. خو د خارجیانو مخې ته که څومره کسان چې ولاړ دي اسنادونه لري، خو د هغې دو چنده خلک داسې خلک ولاړ دي چې اسناد نه لري، نو مشکلات یې زیات کړي دي. او بل لوی مشکل دا و چې تقریبا څلوري ساعته دروازه بنده وه او طالبانو خلک را جمع کړي وو. زه فکر کوم چې که چیرې دوی هغه کسان چې په کوم وخت راغله او ډاری کې اجازه ورکړې وای چې داخل ته راغلي وای، نو دومره تیل ماتیل به نه و.
تمه لري چې ژر به الوتکه پیدا شي او کنه دې الوتکې درک نشته؟
الوتکې خو مونږ پروازونه ګورو چې ځي و راځي، خو په داسې حال کې چې دلته شاید زما دغه نظر له لارې چې شاید 5000 کسان شاوخوا کې ماشومان ښځې واوسېږي، او دغه د ټولو کسانو ډاکومنټس او اسنادونه هم د اوس لګیا دي چې کیږي. داسې ویل شوي دي چې د دروازې د خولې نه به 9 بجې داخل د رنوی خواته دغه کسان بیایي، خو بیا هم موږ داسې امید لرو چې شاید سبا او بل ورځ هم موږ دلته پاتې اوسېږو، ونه شو کولی چې په تیاره کې وخیژو.
محمود نورزی یو له هغو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په ننوتو بریالی شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي که سمدستي له افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. فلیپو ګراندی په عین حال کې وایي چې له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه په دې پورې اړه لري چې د افغانستان د راتلونکي حکومت تګلارې څه ډول دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وایي که له هغو افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووځي مرستې وشي نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمېر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای راپور ورکوي چې ښاغلي ګراندی پرون د اګست په 3مه ایټالوي ورځپاڼې کوریرا د لا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. له بلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاندی شبیا مانتو پرون جمعه په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نه سي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغې وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی خو وایي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سمدستي مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تللو پریکړه وکړي. ښاغلي ګراندی ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان او ایران او تر یوه حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نوره نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسېدلي او په دې هېواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هېوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان همداراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هېوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبري آژانس تر راپور له مخې د یونان دفاع وزیر هم پرون د دې هېواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیې سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالیس کریسکویدیس د اوروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنۍ سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د خپل ځان او اروپا د سرحدونو امنیت به خوندي کوي. اوس مهال تر ټولو زیات افغان کډوال په ایران او پاکستان کې دیره دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.
دا ساتي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې تر اتنیم بجو وروسته بحث لرو. دا بحث متردری را ترخی چې په کابل کې څوک واکمن نشته. طالبانو د غشار د یک شنبه پروسونیو نن یې ومه ورسته. په تیرو وو ورځو کې د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې له شاره کندهار ته تللی دی او له ده سره د طالبان یو شمېر نور چارواکي هم کندهار ته تللی دي او تر دې وروسته دا نه دی ویل شوي چې دی به کابل ته راځي. پخوانی ولسمشر یا البته ولسمشر اشرف غنی چې پخوانی ورته ونه وایي چې رسما تر اوسه لا اعلان نه دی شوی په عربي متحد اماراتو کې دی. مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو ته بحث وړاندې کړو، لنډ خبرونه. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری یې ورکړې چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بلوچستان یالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلي پر یو موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چنایي وګړي برسېرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچستان آزادي غوښتونکو غورځنګ منلی دی. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکس نوالنی پر مسمومیدو د یو کال د اوشتو پورس بریتانیا د روسیې د استخباراتو پر یو شمېر جنټانو بندیزونه لګولي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل وروسته لکلونو بی واکمنه دی. طالبانو دا شهر د یکشنبې پورس ونیو. ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت. دوی ورځې وروسته د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کندهار ته لاړ. په کابل کې د طالبانو د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو سره کتلي دي او ویل کېږي چې دا خبرې د یوې ادارې د را جوړېدو لپاره دي، خو د دې خبرو نتیجه تر اوسه نه ده راوتلې. بل لور ته یو شمېر سیاستوال یونس قانوني، صلاح الدین رباني، ضیا مسعود، کریم خلیلی، محمد محقق او څو تنه نور اسلام آباد ته تللي دي او دوی د پاکستان د صدراعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو نتیجه هم روښانه نه ده. په کابل کې د واک د دې تشې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې معلوم نه و چې چیرته دی، څرګنده شوه چې په متحد عربي اماراتو کې دی او هلته یې په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې په سلام مشورو بوخت دی چې بیرته کابل ته ستون شي.
ولا مل کابل او قندار نو بود، امیر عبدالرحمن خانم بود او نور مشران لکن نیشلی خان، دوست محمد خان او نور مشران دیو و تلیو او دوم مرحله تا بیار آقل افبل دی وطن خدمت دیو.
بلورت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویل دي چې د اساسي قانون لمخې ولسمشر له هواده وتلی نو دی سرپرست ولسمشر دی. د شاغلی صالح د اوسېدو ځای هم معلوم نه دی، خو ډیر باور پدې دی چې له کابل وتلی دی. د واک دا تشه که ژر ډک نه شي څه به وشي؟ دلته پر دې موضوع بحث لرو. میلمانه مو دی هیله ارشاد د ولسي جرګې پخوانی غړی، باری آرس د سیاسي چارو کتونکی او کمال ناصر اصولي د ولسي جرګې غړی. هیله جان ارشاد، څه فکر کوي که چیرته په کابل کې اداره ژر تر ژره جوړه نه شي وضعیت به په کومه خوا روان شي؟
زه خو دغه دو څلوېښت کاله افغانستان کې چې جنګ ده، په همدې افغانستان کې بس صرف اته نهه کاله افغانستان کې نومه داخلي جنګ وخت کې، نو تقریبا لس یوولس رئیس جمهوران مختلف ایدیالوژیګانو سره ولیدل او د دوی د بیرغ لاندې موږ دلته ځوان دوکه او کاو سره منټالیټی لنګانه ام نظر وو کنه و دغه وطن په کې ځان نم کاو او وسم چې په دغه حالت کې ځوان کما ز تاسو ته خبرو کوم. زه پیګم چې په دې خبر به ډیر افغانان له ما خپاسي او ما باندې بیا د انتحاري نوم کیدی لکه سل وارث په ما د انتحاري نوم کیو. دغه څلور ورځې دور چې کابل کې آرامي ده، ما په دغه دوه څلور کالو کې دغه آرامي نه ولیدلې. که خلای د قدرت هم ستاسو بل اخره یو نظم سره ترتیب سره څو نفر سره چې هر رقم باندې ګرځي په دغه ښار کې ګرځي، نه څوک غلا کوي، نه څوک څوک وهي، نه کوم نر ښځې ته ګوري، نه کوم نر ښځه زوروي، نه کوم د تومانچې غږ سره، نه د انفجار او انتحار غږ سره.
سوال دا و چې دا خبره خوده ازادي راډیو هم چې کوم راپورونه لري د کابل امنیتي وضعیت ګډوډ نه دی، لیکن اصلي خبره ده سیاسي چارو دی وکټون کې په صفت باندې په سترګ ګوري ک چرته شر تر ژره په کابل کې یو اداره واکمنه نشي. فکر نه کوي چې همدغه امنیتی وضعیت هم خدای مکه ګډوډ شي؟
فکر نکوم چې امنیتی وضعیت ګډوډ شي، ځکه چې ما ولیدل خه خه شخ بروته خلق سي اصلاګانی درودي خپل اوسمنډي وي دفترو ته طالبان ته زری کوي رخصي موږ سلا واخلي. پار صورت فکر نکوم امنیتی ګډوډي راسي، مګ همدغه ګډوډي به رسمي دفاتر بندي، مکتبونه بندي، فاکولټي بندي دي. نو نجونې او هلکان غواړي چې پوهنتون ته لاړ سي، تحصیل وکړي، مکتب ته لاړ سي، کار وکړي، خلق دغه شی فعلا بندي، دغه یو خاصه ګډوډي ده چې فعلا زه وینم.
مننه. بل میلمه مو باری آرز چې په خبرونه کې را سره یو ځای شو. شغلی آرز ته شرغلاس تویم، ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. آرز محترم، ستاسو په نظر د په کابل کې که چیرته د واک خلا په همدې شکل ادامه پیدا کړي، ستونزې به را پیدا نشي
په کابل کې؟ یا ووایم چې په مجموع په افغانستان کې یو عجیب حالت ته خلا موجود دی چې تصور نه کېدی چې دا دونه اوږد شي. کله چې طالبان و ارک ته ننوتل، سمدستي انتظار دا و چې نوی حکومت اعلان سي او دا وزارتونو و قطاعاتو دا ځینې شیان په خپله بېرته نورمال حالت ته راسي، فعال سي. خو بدبختانه چې نه حکومت اعلان سوی دی، نه یو رهبري شورا اعلان سوی دی، نه یو مسؤول کس معرفي سوی دی. د مملکت ادارې د دولت ټول خالي دي، امنیتي حالت نامشخص دی، د سوال و جواب مرجع معلوم نه ده. یو عجیب حالت حکم فرما دی چې د افغانستان دپاره، خاصتا په کابل کې د حکومت دپاره ډېر سخت ستونزمن حالت.
مننه آرسد. شغل اصولی هم په خبرمنه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاس وایم. کمال ناصر اصولی د ولسی جرګې غړی. اصولی صاحب محترم، ستاسو په نظر هم همدغه پوښتنه کله تاسو وکم چې په کابل کې که چیرته د قدرت خلا یا د واکمن خلا یا د ادارې خلا دوام پیدا کړي څه به وشي؟
موږ دغه کوشش کوو چې د طالبانو مشرانو ته عاجل قناعت ورکړو چې نه تنها د امیرین د حوزې قمندان د امنی او والی د ولایت، بلکې مشران باید عاجل مسؤلیت ومني او ارګ ته داخل شي تر څو موږ پوه شو چې فعلا حداقل یو څوک شته چې د کابل چې شپږ اووه میلیونه نفوس لرو دغه ښار کنټرولیږي او جګړه به نه وي او چور به نه وي، د چور او چپاول مخه نیول کېږي. خو تر اوسه بدبختانه چې هر څه هغه رقم هم سم نه دي لکه د ولس غوښتنه چې ده، او که دا ډول دوام وکوي زه مطمئن یم چې تاسو باور ولرئ کابل کې زه وینم خپل سری موجودی دي طالبانو په نوم باندې. هغه ځوانان چې په کابل کې اوسېدل او هیڅ بیکاره وو، د یو طالب سره رابطه لرله، هغه طالب چې کله هم د وردګو یا د پکتیا یا د لوګر یا د ننګرهار یا هر ولایت نه چې یو طالب راغلی ده، لس نفره په کابل کې د ځان سره د طالب په نوم مسلح کړي دي او د خلکو په کورونو باندې چاپی وهلي دي، د خلکو د کورونو نه موټر ایستلي دي، سلاګانې غیر قانوني وړي دي، یعنی اسناد یې مورته نه دي ورکړي. هماغه سلاګانې دوی په خپل منځ کې تقسیم کړي دي، اوس د طالب په نوم باندې په ښار کې هماغه کسان د امن لپاره استخدامیږي. دغه سی یو حالت
محترم اصولی صاحب، البته طالبانو ویلي وو چې وسلې ټولوو، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که دغه وسلې ټولی شي هم د یو نظم په اساس باندې باید غونډې شي؟
دغه وسلې چې د چارواکو څخه اخیستل کېږي، که حقیقي طالبان و هغه قوتونه چې د باندې منسجم شوي وای کابل ته راننوتلي وای، د هغه لخوا جمع شوي وای، یو سند به یې ورکولی یو معاون ته، یو رئیس ته، یو معین ته، یو وزیر ته، یو وکیل ته، یو چارواکي ته، چې ستا څخه موږ دغه څلور میله، پنځه میله، لس میله دولتي سلا واخیستله، او کله هم که حکومت ستا نه پوښتنه کوي دا سند. هیڅ نو دغه ډول مسایل نسته دي. په خپل سر باندې وسله ټولیږي. هغه کمیسیون چې دوی وایي چې موږ کمیسیون ټاکلی، امکان لري یو دیرش فیصده شل فیصده هغه نظامی کمیسیون ته تسلیم شي او د اویا فیصده لاسو ته ورځي، داسې اشخاصو په لاس ته ورځي چې هغه اشخاص تر اوسه د طالبانو د کنټرول لاندې نه دي. او هغه اشخاص موږ ډیری داسې اشخاص زه پیژنم چې په کابل په ښار کې په مختلفو مسایلو کې دخیل وو، هغه نن د طالب په نوم پټکی وهلی دی، وایي زه طالب یم، د طالب نوم هم بدوي، نظم هم نه راولي، ولس هم ډاروي، او وحشتم خوري بنان طالبان او مشران باید عاجل اقدام وکوي او د شهر نظم ته ډیره پاملرنه او پوچیتی توګه باندې په ظرف د دوه درې ورځو کې په کابل کې امن رانه غي زه مطمئن یم چې په ځینو ساعتو کې چور شروع کیږي.
مننه اصولي صاحب. آزادي په څپو کې پروګرام دی لایبي خبرتیا وروسته دې موضوع ته ادامه ورکو او دې بحث ته ادامه ورکو چې د قدرت دغه خلا چې په کابل کې شته دا څنګه ډکېدای شي. البته په دې برخه کې ځینې هڅې هم روانې دي.
آزادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې خبرونه کې په دې بحث لرو چې کابل وروسته لکلونو بي واکمنه دی. میلمانه موری هیله ارشاد د ولسی جرګې پخوانی غړی، باری آرس د سیاسي چارو کتونکی او کمال ناصر اصولي د ولسی جرګې غړی. اغلی ارشاد، دا اوس دوه ځای خبرې روانې دي. یو ځای منظمې تقریبا چې یو شمېر سیاستوال لکه یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، ضیا مسعود، کریم خلیلی، حاجی محمد محقق اسلام آباد ته تللي دي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په ارتباط خبرې کوي. او بل لورته د حقانی شبکې یو شمېر مشرانو لکه انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره، له د ملي مصالحې له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي دي، له ګلبدین حکمتیار سره خبرې کړي دي. ستاسو په نظر دغه دوی هڅې چې په دوو ځایونو کې روانې دي او د دې راپورونه خپره شوي دي، دا به څه نتیجه ورکړي؟ آیا د نوې ادارې د را جوړېدو په برخه کې به ګامونه واخیستل شي؟
اول خو پیش چې تاسو سوال ته جواب درکمه، د اصولي صاحب نظر سره زه کاملا موافقه یم. بعضې هلکانو سلاګان اخیستي او د تور پټکي تړلي واقعا په کورو باندې ځي. نن سبا یې د ما په کور باندې تللي و چې زه خپله کور کې نه ومه، خو ما چې دا مشرانو ته بعض ځایونه مې پیدا کړه، د واټسپونه مې نمره واخیست، زنګ مروه، تقریبا موضوع حل ده او هغه خلک واقعا طالبان نه وو، فقط راغلي وویل چې دولتي کور د موږ اخلو، هغه د دولتي نه وو، شخصي کور وو. مګم واقعا دغه رجمره چې ستا زه هم د اصولي صاحب په څیر باندې د طالبان له مشرانو نه هیله کوم چې دغه کمیسیون زر فعال کړي او موږ ته یو ادرس پیدا شي چې داسې حادثې کیږي چاته موږ خبر ورکړو. بل راغلو د مشرانو د سفر په باره کې، اول خو د سوازه خبره شوه چې دوی تښتېدلي دي، څه نه وو تښتېدلي. زه له وخته په خبر وم دوی یو رسمي سفر درلود. داسې رسمي سفر کول ډېر ځنډ پاتې شو، هغه د دوه ورځو سفر و. تر اوسه پورې پاتې دي، دوی د دې علت باندې نه پوهېږم. خو دې ما په نظر باندې چې کرزي صاحب سره که د طالبانو مشران یا انس حقانی ګوري، دوی اعلان کړی چې موږ یو حکومت جوړوو. نو په دې مشمول حکومت کې که مشرانو سره خبرې کی، دا به چندانه نقص نه لري، ګټه به هم ولري. خو له مشرانو نه زه دا هیله کوم چې دور دا شو کاله موږ باندې ډیموکراسي یادوله او موږ د ډیموکراسي قرباني کړو. د دوی په مجلسو کې یوه ښځه هم نشته او بل د دوی دا مذاکرات به هغه شی چې بیرون
راوځي. تاسو د میرمنو خبره وکړه، تاسو له چا هیله لري چې میرمنې په غونډو کې وي؟ له طالبانو او له پخوانیو چارواکو دواړو؟
اول له ډیموکراټانو نه لرم، هغه ډیموکراټان چې وایم دا شل کاله موږ د ډیموکراسي قرباني کړو. او دوی چې همیشه ښځې ښځې ویلې د حقوق خبرې کولې، نن دای موږ مشران دغه څوک هم چې غږېږي حد اقل طالبان ته نه وایي چې موږ سره یا په دغه افغانستان کې یو دوه ښځې ستا چې سارې په تنې باندې ارزي یا په خبر پوهېږي، موږ به هغه هم راوغورځي. یو مور پیس دوی څه شی وایي؟ خو دا کار نه ده کړی، شاید هم د طالبانو ډارې دا کار نه کړی. خو زه هیله دا لرم چې دې خبرې ته هم د طالبانو مشران متوجه اوسي او هم د موږ مشران متوجه اوسي. منتها اول له ډیموکراټانو نه غواړم چې دې خبرې ته متوجه اوسي. دونه چې ښځې ځپېدلې دي په دې جامعه کې، خو څوک ځپېدلې دي؟ ښځه چې اولاد یې لاسور کړی، میړه یې لاسور کړی، ټوټه ټوټه ده. یو د ښځې دي نظر د یو سړي دي ته فرق کړي. نارینه خو بېخي ښځې ویلې کړي دي، بس مغه په دې غم کې دي چې اوس موږ څنګه را یو رقم دي کې ځان جای کو ځان ته
قدرت. بس نارینه و ډېر غیبت به نه کوه. هیله جان ارشاد، د نارینه دلته په دغه باس کې نارینه په دې باس کې نارینه زیات
دي.
دا مانا
ټولې مورونه دي، مار تاج د سر تاج دي.
مانا آرس صاحب، د همدغه پوښتنه سي، دغه دوه ځای سیاسي هڅې روانې دي د نوې ادارې د جوړېدو له خاطره. دلته دا سوال مهم ده، دغه پخواني سیاسیون چې اسلام آباد ته تللي دي او یا په کابل کې دي، له دغو دواړو لوریو سره کلونه کلونه طالبانو جنګ کړی دی. آیا ممکنه ده چې دوی په یوه حکومت کې سره راغونډ شي او یو ځای شي؟
د پام وړ نقطه خو دا ده چې یو وری دغه د کابل او په مجموع کې د افغانستان اوپراتیفي یا نظامي برخې د سنبالېدو هڅه وشي. اوس ګوره طالبانو حکومت پخوانی رنګ دی، نوې حکومت رامنځته شوی نه دی. طالبانو افراد پارک ننوتلي دي خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې یو سرپرست مشریع یو سرپرست شورا د هېواد د امورو د تنظیم لپاره وګوماري. که دغسې کار دوی کړی وای موږ په دې خوشحاله یو چې دا حکومت جوړېدل څونه ډېر په ځنډ وسي او څونه ډېر په تفاهم د مختلفو اړخونو سره وي دا به ډېره ښه خبره وي. دا د خوشحالۍ ځای دی. کم کسان چې پاکستان ته تللي دي او یا کم کسان چې غیر له پاکستانه تښتېدلي دي لکه دوستم نور احمد دغه عطا محمد نور د دغو سره هم یعنی ولس په دې خوشحاله دي چې هر څونه که دا کابینه وځنډېږي هم پروا نه لري خو چې پخر راسي. هلته هدف دا دی چې خلا باید په نسبي شکل د منځه ولاړ شي چې د جرایمو مخه ونیول شي. یوازې د جرایمو نه زه بیا تاسو لنډه اشاره وکړم. ګوره په افغانستان کې اقدامات انقلابي وسول، ولایتونه عاجل عاجل تصرف سوله، د دې وروسته هم اقدامات باید عاجل عاجل ترسره شي. که نه شي ترسره دغه خلاوې دا مشکلات رامنځته کوي چې زه اشاره ورته کوم. تاسو په دې ورځو کې اورئ چې احمد مسعود دی په پنجشیر کې دي، ټانکونه دي او سلاوي دي د وزارت پاس خیوري دي، هغه وایي زه د طالب سره جګړه کوم. دا د دې پسه چانس ورکول کېږي چې دلته اقدامات عاجل نه دي. حکومت کې خلا ده د هغو دپاره چانس د دې برابرېږي چې ځانونو سره تنظیم کړي، تماسونه سره ونیسي او حتی کله کله داسې خبرې هم رارسېږي چې کاپیسا او خواته جنگ دی یا د پروان خواته دمدو خلکو او غیر له دې څخه نور هغه قطبونه چې په جګړه کې پخوا ښکېل و لکه عبدالرشید دوستم، اوس دغه خلا هغو ته هم دا امیدونه پیدا کړي چې ځینې ځینې څرګندونې د بهار څخه کوي چې موږ بېرته ځو افغانستان ته او د طالبانو پر ضد باندې یا مقاومت کوو یا داسې کوو. دا ټول مسایل زېږنده ده دغې خلا ده. زه حکومت هر څونه چې پراخ وي، هر څونه چې په تفاهم وي، افغان ولس په خوشحاله دي. زندگی حوصله مندي څخه کار اخوته. ولې دلته باید په دغه جریان کې خلا موجود نه وي؟ اقلا په د ارګ کې یو سرپرست کمیشن موجود و.
مننه عارف صاحب، دا مهمه خبره ده. په دې برخه کې به د اصولي صاحب نظر واخلم. اصولي صاحب، تاسو له ښاغلي عارف سره هم نظر یاستئ چې ژر تر ژره باید یوه اداره د ارګ واک په لاس کې واخلي؟
زه غواړم دغه ستاسې سوال په دوه برخو ووېشم، یو داخلي ارګ او یو بهرنی ارګ. په داخلي اړخ کې زه پوهیږم چې طالبان وروسته د شلو کلو افغانستان ته راغلل او دوی هم امید نه درلود چې دوی به دومره زر ټول افغانستان نیسي. دوی آماده نه وو هیڅ شي ته. آماده و بیړنۍ مسلې سره مخامخ شول، خو کابل ښار بیړنۍ رهبرۍ ته او افغانستان بیړنۍ رهبرۍ ته ضرورت لري په دې موافق کې. دوهم اړخ چې د دوهم مقاومت بحث کیږي، د پراخ بنسټه دولت د جوړښت مسله ده، په هغې باندې غواړم لږ پراخ غوندې بحث وکوم. وګورئ، په داخل د افغانستان کې ډلې ټپلې سیاسي مشران په تیرو شلو کلونو کې او په تیرو څلور څلوېښتو کلونو کې د بهرني ملاتړ څخه برخمنې، د مختلفو بهرنیانو ملاتړونه ورسره وو. وس دلته دوه حالت دي. یو داخلي اړخ چې دوهم مقاومت په نوم اشخاص وایي چې موږ مقاومت کوو، او د سره څوک یو ځای کیږي، څنګه یې پیلوي، د چا په پیسو یې پیلوي او په کومو امکاناتو یې پیلوي. که دغه بهرنی اړخ ورسره همکاري ونه کوي، ورسره ونه دریږي، بنان داخلي مقاومت هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي. ځکه نه ورکوي چې ټول افغانستان طالبانو اسلامي امارت نیولای ده. یوه منطقه پاتې ده، هغه منطقه هم مقاومت نشي کولای ځکه نه دومره نفوس لري چې مقاومت وکړي او نه څوک ورسره درېږي. خلک د جنګ ستړي شوي دي نور. او د ټول ولس امید دا ده چې طالبان باید پراخ بنسټه دولت جوړ کړي او یو مقتدر دولت جوړ کړي تر څو د افغانستان په هر ولایت کې اقتدار ولري او وکولای شي چې قانون پلی کړي او وکولای شي چې په هغه ډول لکه څنګه چې د خلکو د ولس غوښتنه ده، هماغه ډول دوی ته د ژوند سهولتونه مهیا کړي. دغلته ده چې که طالبان په دې وتوانېدل، نو مقاومت و مقاومت درې مقاومت اشخاص ډلې ټپلې بهرنۍ همکارۍ نشي جلبولی. ځکه دا دنیا هم بیا وایي چې هغه د طالبانو تغییر کړی ده، طالبان راغلل په نوي څېره کې. زما غوښتنه د طالبانو هم د مشرانو او امکان لري اوسادي طالبان هم واوري دا ده چې د زغمه به کار اخلي. که تاسې په دې پسې راووځئ چې فلانی وزیر و، فلانی رئیس د امنیت و، فلانی په کمپاین کې و، فلانی نه پوهېږم په فلانی پوځ کې و، ملي اردو کې و، موږ یې وژلي یو، ورور مې شهید دی، که په دې پسې راووځئ تاسې عمر ډېر لنډ ده. تاسې په مقابل کې به جبهې جوړېږي، افغانان هېڅ چا ته د تسلیمۍ سر نه ټیټوي. لکه تا چې امریکا ته ټیټ نه کلاړې په غرو کې وي، تا په مقابل کې هم خلک جنګېږي. نتیجه یې بیا د افغانستان ورانول دي، نتیجه یې بیا په افغانستان کې ناامني ده، ځکه بهرنیان ځینې ډلې ټپلې همدې ته ناست دي چې ته دغه اشتباهات وکوي. او که دا اشتباهات دې وکول، ته د پراخ بنسټه حکومت د جوړښت جوګه نه شي کېدلی. کله چې جوګه نه شوې، وطن دې په خپله خراب که. او د نن ورځې د ټول ملي اردو امنیتي ارګانونو د منځه وړلو مسؤلیت هم بیا تا ته درآو.
مننه اصولي صاحب. شاید ځینې ډېرې وړې خبرې وي چې نړیوالې له طالبانو غواړي، مثلا دا کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خپاره شوي دي، د نجونو او ښځو تعلیم، د دوی د کار نه مخنیوی، د بیان ازادي، دا درې هغه ټکي دي چې ډېر ټینګار پرې کوي. هیله جان ارشاد، څه فکر کوي دغه وړې خبرې، که چېرته طالبان فرضاً په طالبانو کې هم مختلف خلک شته، که ځینې طالبان دغه خبرې عملي نه کړي، افغانستان به په کومه خوا روان شي؟
اول خروره دا وایم دغه څو ځلې چې ما د یوکې د صدراعظم خبرې واورېدې، د جو بایدن خبرې مې واورېدې، او د نورو خلکو خبرې مې واورېدې. دوی فکر، ذهن او حواس دې ته ده چې خپل سټاف له افغانستان نه وباسي، او دوی سره هغه خلکو چې همکاري کړی یا په سفارتو کې سره کار کړی دوی را وباسي. ما داسې شاید نه دي چې دوی به په طالبانو باندې فشار اچوي، یا که به مذاکره کې ویلي ستاسې د ښځو حقوق ته نظر. خو جو بایدن ګوته خوروله، ویل طالبه که ته ما ته مزاحمت وکړې چې زه خپل سټاف له افغانستانه باسم، نو زه به بیا تا سره جدي برخورد وکړم. ما داسې شی له دو خارجیان نه وانه
ولیدل. موږ راپور درلود چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړو له یو شمېر هیوادونو سره، چې د اروپایي ټولنې هیوادونه هم ورسره وو. په هغه کې وویل همدغه درې ټکي چې ما یاد کړل، که په دې باندې طالبان
ګوره زه تاسو ته وایم چې اولویت هغه شی دی چې خپل خلک وباسي. خیر هغو دیمو باسي، موږ یې مخالفت نه کوو، داسې خاص ټینګار پکې نشته. خو بیا هم دما په نظر باندې که چېرته موږ خپل افغانان دغه حالت نه سوء استفاده ونه کړو، او دوام بیا تکرار وایم چې هغه کمیټه ده که کمیسیون داسې جوړېږي چې دغه د کابل حوادثو ته یا د نورو ولایت حوادثو ته باید رسیدګي وکړي، هغه دې زر تر زره جوړ شي.
مننه عارف صاحب. که تاسو ته راشم، دغه د ښځو مسله د نړیوالو له نظره ډېره مهمه ده، او حتی داسې راپور لرو چې ټاکل شوې وه چې باندې $400 میلیونه نړیوال وجهي صندوق افغانستان ته تر دوشنبې پورې ورکړي، خو دا پیسې هم د اوس لپاره ځنډولي دي. اروپایي اتحادیې هم ویلي دي که چېرته په افغانستان کې له نړیوالو اصولو سره سم بشري حقونه چې په هغوی کې د ښځو حقوق هم شامل دي، دا د افغانستان راتلونکی حکومت رعایت نه کړي، نو له افغانستان سره به مرستې ونه کړي. او جرمني هم ښکاره دا خبره کړې ده، جرمني خوا ته دا خبره هم کړې ده که چېرته شرعي حدود د افغانستان راتلونکی حکومت تطبیق کړي، جرمني چې هغه $200 میلیونه مرستې کوي هغه به ونه کړي. په دغه شرایطو کې چې افغانستان له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ ده، له دې سره به راتلونکی حکومت څرنګه معامله کوي او څرنګه ورته پکار دي؟
زه فکر کوم چې دا مسائل باید اولویت بنجي شي. ستونزې او غوښتنې هم د بین المللي ټولنې او هم د افغان ولس په څو برخو کې شته، چې یوه برخه یې تاسو د ښځو مسلې ته اشاره وکړه. ستونزې شته، خو اولویت بنجي به دا شوالی رامنځته کړي چې کارونه به منظم مخته ځي. موږ اوس چې په افغانستان کې د دغه مشکل سره مواجه یو، چې یو حالات د نظامي اړخ څخه داسې پراختیا یا انکشاف وکړي چې هغه د سولې د ورځ په ورځ د تامین ښه جوګه شي. د مثال په ډول درته وایم که په اولویت بندۍ کې راواخو، د مځکې پر مخ باندې د حقوقو د پرنسپونو په اساس باندې اولین حق د حیات دی. د خدای فضل دی په دغه دوو درو ورځو کې د حیات حق ته توجه شوې ده. په افغانستان کې مرګ و میر ډېر نه دی شوی، چې دا یو مثبت انکشاف دی او ډېر عالي. اوس ولویت بندی په حساب باندې اوس باید جته توجه وزي چې د هرج مرج مخه ونیول شي او حکومت یو عاجز سیر ځان ته غوره کړي. که د ښځو حقوق، د تعلیم حقوق او داسې مسایل د دې وخت شته چې مطرح شي په ډېر جدیت باندې. مثلا هغه وخت چې قانون اساسي جوړیږي د دغه مسایلو ځای دي چې باید مدني ټولنې او اجتماعي تفکرات ټول سره منسجم شي او د ښځو د حقوقو په حقله باندې خپل نظریات غوښتنې چې په قانون اساسي کې تشکیل شي وسي. اوس چې په دغه فعلي حالت کې موږ و دغه سوال ته ضرورت نه لرو چې د ښځو حقوق به څنګه سي، د کوچنیانو حقوق به څنګه سي.
د ستاسو خبره زما په باور هم دقیقه ده چې دا خو ډېرې مادې لري، ډېر څانګې لري چې د ښځو حقوق یعنی څه، لیکن فکر نه کوي چې دا عادي حقوق مثلا که افغان جلی مکتب ته لاړه سي، فکر نه کوي چې د بهرنیانو او یا د هغو کسانو چې له افغانستان سره مرستې کوي یو څه رضایت به حاصل شوی وي؟ یعنی دغسې واړه ګامونه که واخیستل شي.
زه فکر کوم دغه کوچني مسایل ته داسې منفي اړخونه نجی پکار. اساسی کار خدا دی که د شوزو د حقوق د پاره څوک پرشته عمل کوي د دې حقوق باید په اساسی قانون کې تسجیل شي. برا خپل وخت باندې د دې لپاره باید منظم اقدامات وسی.
مننه ارست. د خبرونه ورسوي تقریبا شوی او اصولي سب کپلاندو باندې لتاسو واورو مادهوار کوم کارونه لمړی ټوب لري ستاسو په نظر چې وشي؟
اول د کابل نظم ډیر زر باید وساتل شي، او نظم تر هغه وخت پورې نه ساتل کیږي تر څو چې مسؤلین نه وي معلوم شي. دوهم دغه خبره ترې چې د کرزي صاحب، حکمتیار صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله سره د دوی روانې دي مشورتي، دغه خبره باید ډیر زر نتیجه ورکړي. دا و نه ځنډول شي چې د منطقي ځینې استخبارات، همسایه ځینې استخبارات د دې مسایلو څخه سوء استفاده ونه کړي او افغانستان بل خونړۍ جګړې ته ټیل نه وړي. دریمه خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دنیا ده. طالب دا فکر نه کوي چې موږ خدای لرو، موږ امریکا څه کوو، موږ انګلستان څه کوو، موږ سعودي څه کوو، موږ امارات څه کوو. او موږ خدای لرو، به شک چې لرو، الحمدلله تر نن ورځې پورې موږ ژوند کوو. اما بدون د دنیا نه یو مملکت نشي اداره کېدلی. بدون د دنیا نه یو مملکت، بدون د خو روابطو د دنیا سره یو مملکت امکان ناپذیره ده چې اداره سي او بیا خپل هیوادوال د حسین ژوند ته وباسي، خوشبختۍ ته وباسي، وطنوالو ته تحصیل، تعلیم، رشد، تکامل او لکه څنګه چې دنیا روانه ده، حداقل اسلامي دنیا په هغه رقم په افغانستان هم باید حرکت وکړي. بینان د دنیا سره باید د روابطو لپاره د دوی نظرونه د ټولو واخلي تر څو پراخ بنسټه هم شموله. رښتیا هم سیده مقتدر دی، زه وایم چې دوی جنگ کړی دی شل کاله. اقتدار، اساسي اقتدار، طالب ته موږ دا اوس وایو چې مبارک دي، سه ته کامیاب شوی سیده، اما تر څنګ همه شموله دولت جوړ کړه او د نورو نظریاتو ته هم احترام وکړه تر څو موږ وکولی شو په افغانستان کې هوسا ژوند وکړو، ټول 1.5 میلیونه وګړي، او د دوام مقاومت، د دریم مقاومت، د جګړو مخه په دغه کړونه باندې ونیول شي.
مننه اصولي صاحب. هیله جان ارشاد، تاسو په دغه څلورو ټکو چې اصولي صاحب یاد کړل څه ور زیاتوي؟
خو دا اوس ډیر ضرور ده، ډیر لازمي ده د نجونو ته مکتب او ښځو ته په کار کې دي ټول په تشویش کې دي چې موږ څنګه وکایا کار ته ځونه ځو، موږ معاش څنګه کیږي، موږ عاید څنګه کیږي. دغه تشویش خلک لري، دا تشویش د طالبان موږ غږ واوري او په دې د خلکو ته یا آرامي ورکړي، قناعت ورکړي او یا کار وکړي چې زر زر دغه حکومت سره راجم جوړ شي او خلک خپل کارو ته شروع کړي. دا اوس داسې باور کې ما په کور کې پیسې نشته، اوس بانک تړلی ده، زه اوس دوه درې ورځې مجبور یم څو بانکونه خلاصېږي چای ډوډۍ وخورم. او زه خو خیر بانک کې به پیسې لرم، هغه څوک هېڅ بیاهېڅ نه لري، یوازې معاش ته پته مده او معاشونه قطع دي، هغه به څنګه کړي؟ دغو شیانو ته د متوجه اوسي او اولي مشکلات دل کې نور مشکلات به خدای اسان ورو ورو را حل کړي او مرکزي حکومت د زفت زره اعلان کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
دا جری نه دا کمیسته،
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مانیاس
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو سبسکرایب کړئ.